Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو خبرونې هره ورځ د سهار له همدې وخت یعنی 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په زیاتو ښارونو کې زموږ خبرونې د FM په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا له ازادي راډیو ډاټ کام څخه هم زموږ خبرونې په مستقیمه توګه د نړۍ په هر ګوټ کې اورېدلی شئ. د معمول سره سم نننۍ خبرونې هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. او د سلګونو مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ملاتړ پر شمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارک اسپر د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د هڅو کلکه ننګه کوي.
To the NATO-led resolute support mission.
اسپر وای ما امریکا له نورو متحدانو او شریکانو سره د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت بشپړ ملاتړ ته ژمنه ده او د سولې په خبرو کې د سفیر خلیلزاد د هڅو کلکننګ کوي. په عین حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون غونډې ته وویل د ټلواله به افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت ته ژمنه وي او همداراز په دې برخه کې د امریکا د هڅو ملاتړ ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه شپږ ځلې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرو ته ناست شوی. په پام کې ده چې د دې خبرو اووم پړاو سبا شنبه پیل شي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو کولو ډډه کړې. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون پنځشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دی وایي ما د داعش په اړه خبرې کړې. فکر کوم دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره ګواښ دی. اوس مهال د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې څه باندې 10,000 نړیوال سرتیري په افغانستان کې دېره دي چې عمدتاً د افغان پوځیانو د روزنې او هغو ته د سلا مشورو چارې پر مخ بیایي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ وایي د داعش ډلې خلافت په عراق او سوریه کې له منځه تللی او دا ډله هڅه کوي چې خپل خلافت په افغانستان کې بیا جوړ کړي. خو ښاغلي ستولتنبرګ وویل داعش ډلې ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا یعنی شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان د اتمه لوبه په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه به د انګلستان په لیډز ښار کې وي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې و مخکینۍ لوبې ټولې بایللې خو د نړیوال جام د پایل په درشل کې په تمریناتي لوبو کې پاکستان مات کړی و. په دې نړیوال جام کې د افغانستان بل لوبه به د راتلونکي اونۍ د پنځشنبه په ورځ له ویست انډیز سره په لیډز ښار کې وي. د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د جنوبي افریقا او سریلانکا لوبډلې د کابل په وخت د ماسپښین په 2 بجو سره مخ کیږي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي خو دې ته چمتو دی چې د تهران د هر راس حملې په ثواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. مارکس پر دا څرګندونې پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي. د په داسې حال کې دا چې د ایران او امریکا ترمنځ په سیمه کې کړکیچ روان دی او واشنگټن او تهران دواړه پر یو بل سختو لفظي حملو ته زور ورکړي. پینټاګون مشر ویل د ایران رژیم له څلوېښتو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ او کړکیچ اور ته لمن وهي او زیاته کړه چې د هرمز په تنګي کې د وروستي کړکیچ تر شا په هیڅ صورت د امریکا لاس نه دی. د بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمېر اعتراض کوونکو حمله غندلې او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورې لپاره ورغوښتې. د رپورټونو له مخې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راپرېست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. د دې هدف د هغه کنفرانس په وړاندې اعتراض و چې د بحرین په پلازمېنه منامه کې د فلسطین او اسرائیلو د سولې په مقصد جوړ شوی و. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي دي چې د عراق حکومت مسؤلیت درلود چې په بغداد کې د بحرین د سفارت امنیت خوندي کړي. ویل کېږي دا اعتراض کوونکي د هغو عراقي ملیشو پلویان و چې په عراق کې ایران ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله غندي او زیاته کړې چې چارواکي به هغه کسان چې دا بریدي کړې او هغوی چې دا کسان یې هڅولي د قانون پنجو ته وسپاري. سلګونه مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار اریس کې لاریون وکړ. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو یو ډیپو له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې او غوښتنه یې کوله چې دا ډیپو دی بل ځای ته ولېږدول شي. چاودنو درې کسان وشل، د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل او ضربې د ښار ودانۍ ولړزولې. چارواکو هڅه کوله د اریس ښار اوسېدونکو ته قناعت ورکړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي، خو قهرجنو اعتراض کوونکو له چارواکو څخه د نور وضاحت غوښتنه کوله. د اریس والي عمر زاق شوکیف خبریالانو ته وویل چې په بسونو کې اریس ښار ته د ژغورل شوو کسانو رسول به نن پیل شي. له دې مخکې سلګونه کسانو چې له اریس ښار څخه وتلي وو په یو څیرمه ښارګوټي کې ویل دوی له دې ویرېږي چې ښار ته ستانه شي بیا چاودنې ونه شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. وړاندې د دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې په پاتې برخه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې به د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پیل کړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره دا وري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداري ورکړې چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نه کړي په وړاندې به یې پریکړه وکړي. دا وروسته له هغې دی چې یو شمېر کاندیدان له وخت څخه مخکې د کمپاین په پیلولو تورن دي. د کونړ په چپه دره کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ حالات ترنګلې دي. په دې موضوع به له کونړ څخه رپورټ ولرو. ویدیزو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. دا په هم واورئ چې په داسې حال کې چې د واشنګټن او تهران په اړیکو کې کړکېچ د پراخېدو په حال کې دی، متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. تاسو ازادي رادیو ته غواکیه او داسې موږ سهارنې نیم ساعته خبرې مجله ده. د افغانستان او پاکستان مشرانو موافقه کړې چې په خپلو اړیکو کې د مشارکت او همکارۍ یو نوی سفر کې پرانیزي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې سره ولیدل او خبرې وکړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي دا دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې باید له پخوانیو تیروتنو څخه زده کړه وشي او د تکرار مخه یې ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم د هیواد ته د افغان ولسمشر سفر د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او د اعتماد د یوې فضا د رامنځته کولو په برخه کې مهم ګام وباله. ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم عمران خان پرون پنجشنبه د چنګاښ په شپږمه په اسلام آباد کې سره وکتل. د افغانستان جمهوري ریاست او د پاکستان د صدر اعظم دفتر په جلا بیانونو کې ویلي چې دواړو مشرانو د خپلو هیوادونو ترمنځ د مشارکت او همکارۍ د یو نوي څپرکی پر پایل موافقه کړې ده. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر او عمران خان ټینګار وکړ چې له تیرو تیروتنو باید زده کړه وشي. یوه نوې خبره چې په سیمه کې پیښه شوې یو نوی لیدلوری دی او دا چې د افغانستان د سولې په تړاو یوه اجماع رامنځته شوې او موږ تمه لرو چې پاکستان به هم په نوي چاپیریال کې یو مثبت رول ولوبولای شي. په هر اندازه چې په سیمه کې سوله او ثبات ولرو، ګټه یې د دواړو هیوادونو خلکو ته رسیږي. باید د ماضي اسیران نشو او زموږ اقدامات باید د راتلونکي لپاره وي، څومره چې د دواړو هیوادونو د خلکو او دولتونو ګډو ګټو ته په پام سره راتلونکي ته وګورو، په همغه کچه کولای شو چې د زیاتې همکارۍ لپاره امکانات ولرو. د پاکستانی لوري په بیان کې ویل شوی دی چې عمران خان له ولسمشر غنی سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډ مسؤلیت بولي او پر ملاتړ یې ټینګار کوي. د بیان له مخې دواړو مشرانو موافقه کړې چې په افغانستان کې دایمي سوله به دواړو هیوادونو ته پریمانه اقتصادي ګټه راوړي. د سیاسي چارو شننکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای باور لري چې د افغان ولسمشر سفر به یوازې هله ګټور وي چې پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې صادق وي.
تیره بیا په تیرو اتلس کلو کې د پاکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او مداخله ده. که چیرې په ستراتیژیک لحاظ د سولې په مسئله کې د پاکستان لخوا همکاري صورت ومومي، نو د نورو ساحاتو کې د همکارۍ زمینې شتون لري. اما که چیرې بیا هم په تېر کې پاکستان یوازې سمبولیک حرکاتو کې د سولې په ارتباط زه فکر نه کوم چې په نورو ساحاتو کې هم د پامبر انکشاف رابلسي.
ولسمشر اشرف غنی د یو جګپړي دولتي پلاوي پراس کې پرون د یو دوه ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان او پاکستان مشرانو په خپل کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونو په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلی غنی د پاکستان له ولسمشر عارف علوي، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو له یو شمېر مشرانو او له هغې ډلې له شهباز شریف، محمود خان اڅکزي او مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل. د افغانستان او پاکستان اړیکې تل کړکیچن وو. په وروستیو څو کلونو کې افغان چارواکو په پرله پسې ډول پاکستان تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو او د تروریستانو او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په برخو کې لازم اقدامات نه دي کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوړی. وسم د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبرداري ورکړی چې که د جمهور ریاست کاندیدان قانون رعایت نکړي او ځینې تر وخت مخکې کمپاین وکړي په وړاندې به تصمیم ونیول شي. خان محمد سیند او په دې موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په قانون کې د انتخاباتي مبارزو وخت ځانګړی شوی او کوم کاندیدان چې له وخت مخکې کمپاین کوي قانوني چلند به ورسره وشي. د دغه کمیسون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل د کمیسون سیمه ییزو دفترونو ته هم ویل شوی چې د دې ډول کمپاینونو مخه ونیسي.
هغه څوک چې هغه د قانون څخه سرغړونه کوي موږ د دوی سره قانوني برخورد ترسره کوو، که هغه په هره سطحه اوسېږي. زموږ غوښتنه دغه ده چې دوی د قانون ته درناوی وکړي. هغه کویلاتو کې موږ ټولو خپلو ولایتي مسؤولینو ته هم سپارښتنه کړې ده چې هیچا ته هم د اجازه ور نه کړي چې دوی قانون تر پښو لاندې کړي، مخکې له وخته کمپاین وکړي او د خلکو د بې اعتمادۍ او بې باورۍ لامل وکړي.
د کاندیدانو شورا هم ویلي چې د دولت جوړونکې ټیم ولایتونو ته د سفرونو په کولو او ګټه اخیستنې ته د تیرو کلونو د نیمګړو پروژو سپارل د ځان لپاره کمپاین دی. د سپیدار د ماڼۍ او د جمهوری ریاست ځینې چارواکي چې په انتخاباتي ټیمونو کې شامل دي د دغه شورا او ځینو انتخاباتي سارونکو لخوا د بې وخته کمپاین په کولو تورن شوي دي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مرو امینی وای همدا اوس ځینو کسانو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره دفترونه خلاص کړي دي.
کمپاینای قبل از وخت انتخاباتی یک اثر مخکې له وخته کمپاینونه چې د ځینو کاندیدانو لخوا کیږي د اندېښنې وړ دی. دوی خپل کمپاینی دفترونه خلاص کړي او کمپاینونه یې دوام لري. یو انتخاباتي ټکټ بل انتخاباتي ټکټ داسې زیانمنوي چې له اخلاقو لري ده. د غتلس کاندیدان چې غواړي راتلونکي یې په لاس کې وي او د قانون په ماتولو راځي موږ یې په اړه اندېښمن یو چې بیا به یو بحران تیروو.
که سه هم د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان چې په خپل د خبری ناستو په جوړولو او د انتخاباتي فعالیتونو لپاره د حکومت پر کړنو د انتقاد کولو له امله تورن دي. د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیون غواړي چې د قانون ماتولو مخه ونیسي او کاندیدانو ته اجازه ورنه کړي چې ځانونه ته کمپاین وکړي. د کاندیدانو په بې وخته کمپاینونو انتقادونه وروسته له هغې کیږي چې تېره اونۍ اجرایوي رئیس ویلي چې له دولتي امکاناتو نه دې د کاندید د کمپاین په ګټه کار وانخیستل شي او خلکو ته دې د حکومت خدمتونه د انتخاباتي کمپاین په نیت نه وي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال فریدون خوزون وایي باید قانون ته درناوی وشي.
داسې اقدام غونډه سفر او یا وینا نه ده کړې چې هغه کمپاین بڼه ولري. موږ د ټاکنو د ټاکنیزو کمیسیونونو ټولو هغو قوانینو طرزالعملونو او مقررات ته ژمن یو چې هغه د افغانستان د ټاکنیز بهیر له شفافیت، ژمنتیا او د دغې پروسې له ثبوتن سره مرسته کوي.
د جمهور رئیس غنی انتخاباتي ټیم چې په وروستۍ ورځو کې د کاندیدانو د شورا او د انتخاباتو د ځینو سارونکو لخوا په داسې فعالیتونو تورن وو چې د دوی په خبره کمپاینی رنګ یې درلود وایي که په دې اړه اسناد موجود وي باید وړاندې شي. د جمهور رئیس د انتخاباتي ټیم غړي نجیب الله آزاد آزادی راډیو ته وویل
اما برک نور نوماندان هغه نه یوازې چې کمپاینی ناستې کوي، دوی ورځې وړاندې چې په د غازي استرالیا کې هم مطلق کمپاینی وه او د حکومتي دولتي وسایل څخه کار واخیستل سو، موټرې ټولې حکومتي وې، چارواکي اکثره حکومتي وو، د اجرایه ریاست معاونین هلته وو. د دې تر څنګ په ډیری سیمو کې دوی په خپله ځانګړي ډول په شمال په سیمو کې دوی په خپله برخه کمپاینونه پیل کړي دي. که چیرې د دولت ساز ټیم دخوا رسمي کمپاینونه پیل شوي نو دوی به کولی شي چې اسناد او مدارک ټول کړي.
حزب اسلامی افغانستان هم جمهوری ریاست ته د ګلبدین حکمتیار لکاندیدیدو وروسته خبری ناستې جوړې کړې چې تر ډېره د حکومت پر کړنو انتقادونه کړي دي. د دغه حزب د رسنیو د دفتر غړي دغه ناستې د انتخاباتي کمپاین هسې نه ګڼي.
ازادي خبری مجله اوري. دوستانو تاسو موږ سهارنې نیم ساعته خبری مجلې ته پکې اوس په راشو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدو باندې تمرکز کړی دی. ورځپاڼې لیکلي د امریکایي سرتیري د چهارشنبې په ورځ یو ورځ وروسته له هغه وژل شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی و. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په میدان وردګ ولایت کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو له امریکا سره په قطر کې د اووم دور خبرو تر پیل درې ورځې مخکې د امریکایي سرتیري وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له کابل وروسته نوی ډیلی ته ولاړ او هلته یې له خبریالانو سره په خبرو کې د دغو امریکایي سرتیرو وژنه غمجنه پیښه بللې ده. واشنگتن پوسټ د پومپیو په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د متحده ایالاتونو هدف د تاوتریخوالي د کچې راټیټول او د هغه ګواښ کمول دي چې افغانانو او امریکایي سرتیرو ته متوجه دی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبان له امریکایي چارواکو او افغان سیاستوالو سره ګوري خو د دې ډلې جنګیالي بیا په ټول افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو بریدونه جاري ساتلي. د دوو امریکایي سرتیرو په وژل کېدو سره د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې د سږ میلادي کال له پیله راهیسې وژل شوي لسو تنو ته رسیږي. د طالبانو لخوا خبریالانو ته د وروستي ګواښ په اړه د غبرګون لړۍ دوام لري. د بیپولي خبریالانو سازمان هم په یو بیان کې د طالبانو دا ګواښ غندلی دی. طالبانو رسنۍ ګواښلي که د دوی پر ضد له تبلیغاتو لاس وانخلي برید به پرې وکړي. د بیپولي خبریالانو سازمان د طالبانو ګواښ ته په اشارې له افغان حکومت او د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره هر لازمه چاره وکاروي. د بیپولي خبریالانو د سازمان د افغانستان د څانګې د مشر رضا موینی په حواله لیکل شوی چې د سولې د خبرو له ښکېلو هیوادونو غواړي چې طالبان دې د بشر د نړیوالو قوانینو رعایت ته راوبولي. موینی وړاندې ویلي افغان حکومت هم باید ډاډ حاصل کړي چې د امنیت اداره او دفاع وزارت له رسنیو د خپلو تبلیغاتي اهدافو لپاره کار وانخلي او د رسنیو امنیت تضمین کړي. د موینی په باور رسنۍ باید په آزاده او خپلواکه توګه فعالیت وکړي. د بیپولي خبریالانو سازمان ویلي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د خبرو بیا پیل سږ کال په افغانستان کې کړکیچ نه دی کم کړی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په بروکسل کې د ازادي رادیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د عیش یو خطرناک ډله بللې چې د پوینه په افغانستان کې فعالیت د ټولې نړۍ لپاره ګواښ کېدای شي. د کونړ د چپې درې نه په را رسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې ترمنځ دغلته حالات ترینګلي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د دواړو ډلو په منځ کې ولس راګیر دی او دواړه خواوې عام وګړو ته د کډې کولو اجازه هم نه ورکوي. نور تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناستي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالېږي.
شوی دی زخمیان شته پکې څو جنازې منګول دي یا مړی ولیدل چې په عمومي سړک باندې چټه او نور ولایتونو ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویوړل.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووځي او د چپې درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووځي. امن ته وته نو پوهېږم چې د دوی به کوم مقصد چې یا دا دره بي خالي نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کاروي خلک په ځای مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سرې میشتې لخوا خپل کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لري مړي خپل ساو ته انتقال کړي. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسم چې هغه اسلامي ارزښتونه پیغه کراچي وي د دې کورنوي ته انتقال شوی دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترینګلې دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ د پراخېدو په حال کې دی. متحده ایالات وایي هڅه کوي چې د ناټو غړي هیوادونه د ایران پر ضد یو موټی کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ټلوالې لغړو وغوښتل چې د ایران د دښمنۍ اقدامات په ښکاره وغندي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر د ناټو پر غړو غږ وکړ چې د هرمز د ستراتیژیک تنګي د شاوخوا سیمې د ډاډمن امنیت د ټینګښت لپاره په جوړیدونکي پلان کې د برخې اخیستو په اړه غور وکړي. مارک اسپر چې د لومړي ځل لپاره یې د پنټاګون د مشر په توګه د ناټو په مقر کې وینا کوله، د امریکا له متحدانو هم وغوښتل چې د پوځي اقدام پر ځای له ډیپلوماتیکو لارو له ایران سره د روان کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. اسپر د ناټو له متحدانو سره د بندو دروازو شاته د خپلو بحثونو جزئیات په یو خبري غونډه کې له خبريالانو سره شریک کړل.
I discussed the need to internationalize this issue by encouraging NATO allies and regional
ما د ناټو لغړو او سیمایزو متحدانو سره د دې مسلې د نړیوال کولو پر اړتیا بحث وکړ. هغوی مې وهڅول چې د ایران د ناوړه چلند پر وړاندې د مخالفت غږ اوچت کړي او له موږ سره مرسته وکړي چې د سمندري امنیت د ډاډمنولو له لارې د ایران د زیاتیدونکو پرونکو اقداماتو مخه ونیسو.
ایرانی چارواکو تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ ومنله چې د امریکا یوه بی پیلوټه کشفي الوتکه یې ویشتلې ده. امریکایي چارواکو وویل دا الوتکه په خلیج کې د نړیوالو اوبو پر سر وه، خو د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل الوتکه د ایران هوایي قلمرو ته ننوتلې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې حملې په ځواب کې تیره اونۍ پر ایران د برید د پلان مخه په وروستیو شیبو کې ونیوله. دا ټول ښیي چې په خلیج کې د دواړو لوریو ترمنځ پوځي تحرکات اوج ته رسیدلی دي. همداراز واشنگټن په خلیج کې پر څو کښتیو د حملو تور پر ایران لګولی، خو تهران دا تور ردوي. اروپایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې پریکړه انتقاد کوي چې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت، او په وروستیو څو اونیو کې دواړو خواوو ته خبرداری ورکوي چې د یوې کوچنۍ سهوې نتیجه ښایي جګړه وي. رویټرز خبری اژانس د ډیپلوماتانو له قوله راپور ورکوي چې د ناټو اروپایي غړو د بروکسل غونډې ته وویل دوی د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ اوارېدل غواړي، او په دې برخه کې د ټولو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي. اسپر وویل واشنگټن جګړه نه غواړي، او برعکس د ډیپلوماسۍ په برخه کې د اروپایانو د ملاتړ په لټه کې دی. یو امریکایي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ویلي دي چې د بروکسل په پرونۍ غونډه کې د ناټو اکثر متحدانو د اسپر د عمومي پیغام ملاتړ وکړ، خو د ناټو یو ډیپلومات وویل چې یوازې فرانسې له ایران سره په روان کړکیچ کې د ناټو د احتمالي رول په اړه اندېښنه وښوده، او جرمني له ایران سره د اټومي موافقې د اهمیت یادونه وکړه.
دوستانو سم پام وکړئ، یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پینټاګون سرپرست مشر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ له ماموریت څخه د واشنگټن د ننګې پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. مارکس پر د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هم کلک ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان وایي چې داعش ډله د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. جنرال سکاټ میلر پرون د بلجیم په پلاسمینه بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د داعش په اړه یې خبرې کړې دي، او فکر کوي چې دا په افغانستان کې دننه یوه خطرناکه ډله ده او همداراز د سیمې اروپا او امریکا لپاره یو ګواښ دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې سبا شنبه له پاکستان سره لوبه وکړي. په نړیوال جام کې د افغانستان اتمه لوبه به د انګلستان په لیډز ښار کې وي چې د کابل په وخت ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي چې واشنگټن له ایران سره جګړه نه غواړي، خو دوی ته چمتو دي چې د تهران د هر راز حملې په ځواب کې د خپلو ګټو دفاع وکړي. دا بحرین حکومت په بغداد کې د دې هیواد پر سفارت د یو شمیر اعتراض کوونکو حمله غندلې، او په عراق کې خپل سفیر د سلام مشورو لپاره ورغوښته. د ریپورټونو له مخې تیره شپه ناوخته شاوخوا 200 اعتراض کوونکي په بغداد کې د بحرین د سفارت انګړ ته ننوتل، د بحرین بیرغ یې راکېویست او د فلسطین بیرغ یې پر ځای اوچت کړ. سلګونه مظاهره چیانو پرون د قزاقستان په جنوبي ښار ارس کې لاریون وکړې. اعتراض کوونکو د دې ښار د مهماتو په یو ډیپو کې له څو چاودنو وروسته لویې لارې بندې کړې، او غوښتنه یې کوله چې بل ځای ته دې ولېږدول شي. دې چاودنو درې کسان وشل، او د سوځېدلو مهماتو لوګي هوا ته پورته کړل چې ضربو یې د ښار ودانۍ ولړزولې. دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناورې سموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 1 د ماخام تر 2 اوریدل شي. وس هم مخکې لدی چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجلد ته وړاندې کی د ژوند رنگ ناور.
د ژوند رنگونه
حجی محمد حسن
د کوم جی
زم دې کابل د کوټي سنگي
ښا ته چی کار کوي؟
زه د دې بازار د سر کار کوم، یو شی واخله بل شی وانه خرڅ کوم.
کوم شی
مو سویت کارم نه کوم، اوس به کار ښا
مخکې چی خرڅول؟
دې نه پاکستان ته بم راو، د پاکستان نه بم راو، دلته بم خرڅول.
کوم شی؟
یعنی مثال بادام، زیره، پسته.
ښا بیا ګټه پکې کېدله؟
ښا ما خپ کې کېدله. ولته
اوس خو نه مخ د تکړه اوس ولې نه کوي؟
اوس نه کوم، ځکه نه شته، نو ماته څه ضرورت نشته.
په کور کې څو نفر یې؟
وګور کی یو ولس نفر
ولس نفر. بیا څوک څه کار کوي؟
څلور کسه کار.
پیسې بس کیږي د دې ولس کسو؟
چیرته کیږي اوس کارونه کوم؟
اولادونه دې څه کار کوي؟
یو موټر وان دی، موټر.
په کوم لاین؟
دا پاس دی اجیګه کې چلی دا د سرک سازی موټر.
موټر خپل ده؟
او
که او نور اولادونه چی کی؟
او یو دوه می دی او تونه سنته سنته خسته دی هغه د ورځې کې سودا خرسي بیګا کور.
بیا کور کې ټول سره ګاډی یا؟
ټول ګاډی.
دا ولس کا سپه او دسترخوان.
په یو دسترخوان.
دا پخلای مخلای به سخت نه دا ولس کا سوتا؟
نه او څه سخت.
یا وخت ځکه کې څوک دی؟
درې سالور خځې دی.
نوبات.
نه په نوبات نه څوک یو شی وکي څوک پخلی وکي څوک کتغ وکي څوک بل شی وکي څوک بل شی وکي.
مقصد گزاره کیږي. به د ماشومان خځې خو به جنگ نه کوي خپل منځ کې.
نه جنگ نه کوي.
خپل کړه د ځوندۍ ده؟
هو.
هغه بیا د کور کار نه کوي کې نشي کوي. ناسته یې هغه.
ناست.
کاکا ته څه غواړي مثلا د ټول عمر کې څه رقم ژوند باید تا درلودلی؟
پنځه وخته لمونځ کوم، حج مې کړی، د خدای نه راضي یم. نور زه څه غواړم؟ پاچاهي خو زه نه غواړم.